افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د تلیا میزان یو لسمه د اکتوبر دریمه، د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي، د ژمي پر مهال یې د روغتیایي خدمتونو د لومړي توبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی. دغه صندوق همداراز په یوه راپور کې اندېښنه ښولې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی، خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ یې ورکړی دی. د ترکیې هوایي شرکت ترکیش ایرلاینز د راتلونکي مارچ میاشتې له 8مې افغانستان ته د ټیکټونو پلور پیل کړی. له مهالویش سره سم ټاکل شوی چې د دغه شرکت الوتکې به هره ورځ یو پرواز له استنبول څخه کابل، دغه ورځ په اونۍ کې درې ورځې له استنبوله مزار ته الوتنې وکړي. له کله چې تیر کال اوړي کې طالبان بیا وخته ورسېدل، نړیوالو هوایي شرکتونو لکه ترکیش ایرلاینز، امارات او فلای دوبای افغانستان ته الوتنې وځنډولې. اوس مهال د کیشیر په نوم د ایران یو هوایی شرکت او د آریانا او کامیر هوایی شرکتونه له کابل او څو نورو ښارونو بهر ته الوتنې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دغو تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 میلادي کال د شلو اورونو لوبو نړیوال جام د اکتوبر پر 14مه په استرالیا کې پیلیږي او د نومبر تر 14مې نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر پر 22مه خپله لومړۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمینې تهران په یو پانتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وسوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل سوي دي. دغه ښځه د سپتمبر پر 14مه مړه سوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نری آیت په تور نیول سوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته سوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل سوي. مظاهرهچیان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل سوې ده. د اروپا د ختیځ نهو هیوادونو په ناټو سازمان کې د اوکراین د بیړني غړیتوب د هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ناټو له لویدیځو متحدانو وغوښتل چې اوکراین ته د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې جګړه کې وسلې او دفاعي تجهیزات ورکړي. په دې اړه پرون د چک جمهوریت، ایستونیا، لاتویا، پولینډ، رومانیا، لیتوانیا، سلواکیا، شمالي مقدونیا او مونتینیګرو مشرانو یوه اعلامیه لاسلیک کړه. ناټو 30 غړي لري او د هر بل هیواد غړیتوب ته باید ټول دغه هیوادونه مثبته رایه ورکړي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې کابل کې د جمعې د ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو دوو ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات کې مظاهرې سوي. طالبان وایي
هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي او زموږ د متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي.
د طالبانو حکومت د قانونو او کرشوالیا وزارت وایي تر دو میاشتو پورې به د قانونو پر اتو لویو پروژو عملي کار پیل سي.
ونیم سوه داخلي او بهرني شرکتونو د پانګوالو لپاره راوړاندې سوي دي.
په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د ځنغوزیو د غوټو د سپړلو په کار بوخت دي.
دا پرساکه خو ډېر خلک مصروفي ولا ځکه چې موږ په غره کې وایو مولته بیا د مصر په سلاو خلکو تک مصروفي چې دا د غونځی نه غټې رتیاوي.
په کندوز کې یو خصوصي روغتون فعال شوی چې بې وزلې کسان په وړیا تداوي کوي.
هغه میزان چې پیدایشي پخې کېږي هغه مجاني دلته لکه اوس کام چاک لپچاک میزان چې هر مریض باندې تقریبا 6000 افغانۍ لګیږي دا ټول مجاني خدمات دلته کوي.
ایران کې پرون هم په پرلهپسې ولسمه ورځ د نظام پر ضد مظاهرې روانې وې. د خپرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. کابل کې د جمعې ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو دوو ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهرې وسوې. مظاهره کوونکي د هزارګانو وژنه ودروي، له شوار سره سړکونو ته راووتل چې په ځینو برخو کې د طالبانو له ډزو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ شول. بلخو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو خبرګونونو کې مسؤلانه چلند وکړي. تفصیل له اسد الله لودین ناوري.
د یکشنبې د ورځې مظاهرې هممهاله په هرات، بامیان او غزنی ولایتونو کې تر سره شوې. معترضو ښځو چې تر ډیره یې تور جامې اغوستې وې شعارونه ورکول چې پوهنه زموږ حق دی، د هزارګانو نسل وژنه ودروي. په هرات او بامیانو کې د مظاهره کوونکو شمیر سلګونو ته رسیده، خو په غزنی کې د دغه ولایت د اوسیدونکو په وینا یوازې جاغوري ولسوالۍ کې یوې ډلې مظاهره وکړه. په هرات کې مظاهره وروسته تر هغه تیته پراخ شوه چې د طالبانو یو شمیر پوځیانو ډزې پرې وکړې. د دغه مظاهره پر مهال د یو شمیر اعتراض کوونکو د وهلو او ډبولو خبر هم ورکړل شوی دی. تر دې یو ورځ مخکې د شنبې په ورځ په کابل کې سباند سلطنه پر کاج ښوونیز مرکز د وروستي خونړي برید د غندنې په پار سړکونو ته راووتل. تر دغه برید وروسته پر ټویټر د هزارګانو د نسل وژنې د مخنیوي هشتګ هم رامنځته شوی چې تر پرون پورې شمیر له نیم میلیون نه اوښتی و. ملګری ملتونه وایي چې د جمعې ورځې په دغه برید کې لږ تر لږه 15 ووژل شول او له اتیاو زیات نور ټپیان شول. بېلابېلو هیوادونو او بنسټونو دغه برید غندلی او دوی د اقلیتونو په ځانګړې توګه د شیعه مذهبو د لا امنیت غوښتنه کړې ده. بل ورته بیا د طالبانو حکومت دغه پیښې ته د نړیوالو غبرګون غرضي بللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ویلي نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو مسؤلانه چلند وکړي.
ټولو بهرنیو اړخونو ته د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه له خواخوږي هاخوا له غیر مسؤلانه څرګندونو څخه د ډډې کولو جدي سپارښتنه کوو. هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي، هغوی زموږ له متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي او د خپلو نامشروع ګټو لپاره ناکامې هڅې کوي.
پر کاج ښوونیز مرکز د برید مسؤلیت لا د دغه راپور د لیکلو تر وخته کومې ډلې نه و منلی، خو په تیر کې داعش وسلوالې ډلې د دغه ډول بریدونو پړه منلې ده. نړیوال داعش ډله د طالبانو په وړاندې یو ګواښ ګڼي، خو طالبان وایي افغانستان کې دغه ډله 90% له منځه وړې ده.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 93% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او پاتې 3% له سختو بندیزونو سره مخامخې دي. تازه د یک تلویزیون خبریال لیما سپیڅلی پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې پر ښځینه خبریالانو د وروستیو محدودیتونو له کبله نور خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی. دا هم په دې اړه راپور
د طالبانو له خوا زیاتېدونکي محدودیتونه د دې لامل سوي چې یو شمېر ښځینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي. په دې وروستیو کې د یک ټلویزیون خبریالې لیمې سپېڅلې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی و، د شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو له امله نور نسي کولای خپل کار ته دوام ورکړي او په رسمي ډول له دندې استعفا کوي. خو نوموړې موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه، که څه هم لیمې سپېڅلې ونه ویل چې په دې بندیزونو کې کوم موارد شامل دي، خو یو شمېر نورې ښځینه خبریالانې ادا کوي چې په پروګرامونو کې د رنګه جامو نه اغوستل، په هغو پروګرامونو کې چې ویاندویانې ښځینه وي د نارینه میلمنو نه بلل او له نارینه وړاندې کوونکي یعنې همکار سره یو ځای د پروګرامونو نه چلول هغه محدودیتونه دي چې تازه پر دوی لګول شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت محمد صادق عاکف مهاجر دغه ادا ردوي او وایي چې د حجاب له حکم پرته دوی پر ښځینه خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو کوم بندیز نه دی لګولای.
هیڅ محدودیت نشته، برای لباس چیز گفته نشته، هیچ بندیز نشته. د جامو په اړه څه نه دی ویل شوی، که توری وي او که رنګه هیڅ حقیقت نه لري. د امر بالمعروف له لورې یوازې د حجاب له اړخه چې څه ویل شوی هماغه دی، نور څه نه دی.
اما حجاب استګا چیز نیست.
د یوې سیمه ایز افغان رسنۍ یوې ښځینه خبریاله چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
د ښځو زندان ته لاړم، د مرکې لپاره سره له دې چې ما لوی حجاب کړی و، پړونه یې مې په سر و، ولې د دروازې ساتونکی ما ته وایي چې ته د حجاب مراد کړه؟ پوښتنه مې ورته وکړله چې مطلب له حجاب څخه څه ده، ولې زه اوس په حجاب راغلی یم؟ ما ته وایي چې نه، مخ دیوالې نه د پټکړه یا زمونږ مرکه هم نه سول بیرته د غسی راغله مده غډول ستونزې نن سبا په ټولنه کې ډېر زیات دي. هغه چارواکي چې د بهرنۍ خبرې اعلانو سره مرکه کوي دوی ناستې پاستې ور سره لري خبرونه کوي ور سره راځي چې ولې په داخله افغانستان کې دوی د افغانستان د کزینه خبرې اعلانو سره متاسفانه چې مرکه نه کوي هغه حق چې د خبريال او د خبريالې د غبات ورکړل
او مغختل دغه خزینه خبريالې د ادا پاړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو او د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره نای وایي د یوې نوې سروې له مخې چې دوی په روانه میلادي میاشت کې ترسره کړي د خزینه خبريالانو پر وړاندې سته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل شوي چې شاوخوا 93% خزینه خبريالان او رسنیزي کارکوونکي وزګاري سي او یا هم خپلې دندې پرېږدي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی آزادی رادیو ته وویل
93% کارمندان رسنۍ او خبرنګارای زن
د رسنۍ 93% کارکوونکو او خزینه خبريالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا له هیواده بهر تللي او یا خپلې دندې پرېږي. یوازې 93% خزینه خبريالان په افغانستان کې کار کوي او دا د هغو محدودیتونو له وجې دي چې د رسنۍ له لوري او یا هم د دولت لخوا پرې لګول شوې دي چې د نارینه او څخه په بیل ځای کې کار کولو په ګډون په کله چې پر رسنۍ کې ظاهريږي د سر او مخ پټولو محدودیت پرې وځه شوې دي.
موانع او محدودیت هاي باشند
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځل واکمنې دور او وروسته د خبريالانو او رسنۍ د فعالیتونو د محدودیتونو لګولو په اړه د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو او بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو اندېښنې زیاتې شوې دي. خو طالبانو په وار وار ویلي چې خبريالان او رسنۍ آزاد دي په هغه صورت کې چې د اسلامي شریعت پرانا کې خپل فعالیتونو او خبرونو ته دوام ورکړي او د ملي ارزښتونو ساتنه وکړي. د ازادي رادیو د موندنو لمخې د طالبانو د واکمنۍ لپاره رئیس تر اوسه درې خبريالان وزل شوي، څلور ډیرس بنديان شوي او دیار لس نور خبريالان وهل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواړی است. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي تر دوه میاشتو پورې به د قانونو پر اتو لویو پروژو عملی کار پیل سي. دغه پروژې په هرات او غور ولایتونو کې دي چې د چارواکو په خبره 2500 کورونایو او بهرنیو شرکتونو د پانګونې وړاندیزونه ورته سپارلي. د اقتصادي چارو ځینې کتونکي بیا وایي چې اوسنیو شرایطو کې پر قانونو پانګونه تر ډیره سیاسي بڼه لري او ممکن لازمه ګټه ورڅخه ولستونه رسیږي. اسدالله لودین تفصیل راکوي.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د اتو لویو پروژو د پانګونې په هدف ورسپارل شوی پروپوزلونه یا وړاندیزونه د څېړنې په حال کې دي. دغه پروژې د هرات ولایت د غوریانو د اوسپنې او د غور په شهرک او غورک ولسوالیو کې د سربو او جستو د منرالونو د کیندنې دي چې د پراخوالي له کبله په اتو حوزو یا بلاکونو ویشل شوي دي. د قانون وزارت ویان اسمت الله برهان وایي دواړو کورنیو او بهرنیو شرکتونو د دغې پانګونې د ګټلو په سیالۍ کې ګډون کړی دی. ښاغلی برهان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دوه میاشتو پورې به پر دغو پروژو کار پیل او نوموړي ادعا وکړه چې لسګونه زره کسانو ته پکې د کار زمینه برابرېږي.
نو دغه درې منرالونه دي او اته غټ قانون دي او د دې لپاره 2500 داخلي او بهرني شرکتونو د پانګوالو لپاره راوړاندې شوی دي. نو د پروپوزلونو ارزیابي روانه ده. ټولو بهرنیانو ته هم دغه شرط په توګه مر ورته جوړو چې په غټو پروژو کې یا هر بهرنۍ کمپنی چې راځي هغه چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کول غواړي خصوصا د معدن او پټرولیم د وزارت سره اړوند په معدنیاتو په سکتور کې نو دي باید د ځان سره افغان پارتنر ولري.
د جیولوژیکي مطالعه اتو لمخې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان چې له ایران سره پر پوله پروت دی 3 میلیونه ټنه اوسپنه لري. د غورک او شهرک ولسوالیو د سربو او جاستو سرچینې هم پراخې او قیمتي بلل شوې دي. وقته د طالبانو لبیا رسیدو راهیسې د دوی د قانونو او پټرولیم وزارت د وړو او غټو قانونو د اکتشاف او کیندنې چارې پیل کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو بیان وکړ کوي چې اوسنۍ شرایطو کې د قانونو په کیندنه کې بیړه کیږي چې د دوی په باور د دې کار لازمه ګټه افغان ولستنه رسیږي. د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویاند عبدالقادر مدفی وایي اوسنۍ شرایطو کې پر قانونو پانګونه ډیره سیاسي بڼه لري نه اقتصادي.
جیولوجیکی معلومات تکمیل دي، اما د سرمایه گذاری مسله به یو ریسک ولري یا به یو طرفه سرمایه گذاری په دې کې ممکن چین، ایران او روسیا علاقه مندي وخی، چون دوی په دې برخه کې د نړۍ سره متفاوت لیدلوري لري، د منابعو برخه کې دوی د مختلفو هیوادونو کې خپل یو طرفه پانګې کړې دي چې په هغه کې متاسفانه په هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده ډېره ګټه دوی ته رسیږي او ډېره کمه ګټه هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده هغوی ته رسیږي.
د طالبانو حکومت بیا ډار ورکوي چې له دوی سره د پخوانۍ ادارې د قانونو متخصصان او سلاکاران شته او په هر ډول قرارداد کې مسلکیتوب په پام کې نیسي. په افغانستان کې 1400 ډوله منرالونه پیژندل شوي چې د ځمکې لاندې دغو طبیعي سرچینو تقریبي ارزښت هم نږدې 10 تریلیون ډالر ښودل شوی دی.
د افغانستان د وزلوبي فدراسیون وایي په ترکیه کې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د وزلوبي لوبغاړي له ستونزو سره مخامخ شوي او سیالي ځنډیدلې ده. د دې فدراسیون مرستیال ازادي راډیو ته ویلي افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې غوښتل د ترکیې او هنګري د وزلوبي له ټیمونو سره لوبي وکړي.
د افغانستان د وزلوب فدراسیون انتقاد کوي او وایي د ترکیې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د سیالیو جوړونکو لخوا دوی ته امکانات نه دي ورکړل شوي چې لامل یې سیالي ځنډیدلې دي. د دې فدراسیون فنی مرستیال خیر محمد سنچارکی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی ټیم د لوبو لپاره چمتووالی لري خو د کافي او چابکو اسونو د نشتون لامل یې تر اوسه یوه لوبه هم نه ده کړې. سالور رزیکی کی چدل تا سیالی پیل شوی د محلویش لمخې موږ د ترکیه او مجارستان لوبډلو سره لوبې لرو چې تیر ورځ باید شوی وای. خدای موږ ته قوي اسونه ندی آمده کړي، یوازې سالور اسونه یې آمده کړي وو، هغه هم د استفادې وړ نه وو.
د افغانستان د وزلوب فدراسیون مسؤلین وایي په دغه سیالیو کې د افغانستان د وزلوب 12 غوره لوبغاړو ګډون کړی دی. په ورته وخت کې بیا د طالبانو په مشرۍ د ملي اولمپیک کمیټه چارواکي وایي دا چې په دغه سیالیو کې ستونزې پیدا شوي لامل د یادو سیالیو د جوړونکو بې پروايي ده. د دې کمیټې د رسنیو برخې غړي نعیم پرهیز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د وزلوبي په برخه کې به دا وایم چې د افغانستان او ځینو نور آسیایي هیوادونو لپاره د هغوی د لوبغاړو په واک کې د وزلوبي د تنظیمونکو کمیسیون له لوري د وزلوبي لپاره مناسب اسونه په واک کې ورنکړل شول چې له همدې عمله افغان لوبغاړو ونشه کولی چې خپل لوبه وکړي. خو بیا هم هیله شته چې تنظیمونکي کمیسیون له لوري دا ستونزه حل شي.
د نوموړي په خبره دغه سیمه ییز لوبي په ترکیه کې د شاوخوا سلو هیوادونو د استازو په ګډون په بیلابیلو برخو کې جوړ شوی چې له افغانستانه د وزلوبي کورش او رستمي غیږ نیونې په برخه کې لوبغاړو ګډون کړی دی. د ملي اولمپیک د رسنیو برخې مسؤلان وایي تر دا مهاله دوه افغان ورزشکاران توانېدلي چې د کورش او رستم غیږ نیونې په برخه کې لوبي وګټي او د سپینو زرو مډالونه خپل کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. او سم د سیمه پاړه په ایران کې پرون په پرله پسې ولسم ورځ هم د نظام پر ضد د مظاهرو لړۍ روانه وه. دغه مظاهرې په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نورو لویو او وړو شهرونو کې ترسره شوې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور تفصیل لا اسدالله لودین نه.
په ایران کې د نظام په ضد مظاهره د دغه مظاهره ول سراز پوره شوې خو تر اوسه هم د پایت رسیدو کوم ښکارات راک نه لګیږي. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردال راپور سره سم پرون یک شنبه په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نور ښارونو کې خلک مظاهره ته راوتلی وو. په اصفهان کې پر مظاهره کوونکو د پولیسو د ډزو راپورونه هم ورکړل شوي خو د احتمالي مرګ جوړ لپاره لا معلومات نشته. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوي ویډیوګانې ښیي چې مظاهره کوونکو پر سړکونو اورونه بل کړي او سړکونه یې بند کړي دي. مظاهره کوونکو د ایران د اسلامي نظام د مشر په ضد شعارونه ورکوي او د ښځو په اړه د دغه نظام تګلارې غندي. د شنبې په ورځ بیا د ایران درويست کارونه د مظاهرو شاهدان وو. دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شو چې د حجاب د کور د نه مراعاتولو په تور یو پیغله نجلۍ مهسا امینی د پولیسو لخوا توقیف او له شکنجه وروسته یې روغتون کې سا ورکړه. له ایرانه بهر په یو شمیر اروپایي او د امریکا په ښارونو کې هم مهسا امینی ته د عدالت غوښتنې په پلوي مظاهره شوې دي. دغه مظاهره په ایران کې څو ځله په تاوتریخوالي اوختي او دواړو لورو مظاهره کوونکو او ان پولیسو ته پکې مرګ ژوبله اوختي. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او استاذ بیا ویلي نظام به د حجاب د کوټ په برخه کې هیڅ ډول شاتګ ته اړ نه شي. په خوزستان کې د خامنئي او استاذ سید محمد نبی موسوي پرون یک شنبه وویل هغه کسان چې چوکاټونه ماتوي او د حجاب په ضد درېږي په اصل کې د ده په ټکو قانون ماتونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا محل چلوونو څخه د زنګوزایو غوټی راټولې سیوی په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د زنګوزایو د غوټو د سپړلو په برخه کې کار او مزدوري کوي. د کسانو ته د پیسو پر ځای د سوداګرو لخوا د زنګوزایو تش غوټی ورکول کیږي چې بیا په ژمي کې خلک له دې غوټو د سونګ توکو په توګه کار اخلي. سوداګر دا هم وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د زنګوزایو غوټی هم کمی سیوی دي. نور حال په دې راپور کې
سرردی چې سږ کال د خوست پکتیا او پکتیکا په غرونو کې د وچکالۍ له کبله د زنغوزیو حاصلات لږ دي، خو بیا هم د زنغوزیو د غوټو په سپړلو کې سلګونو ښځو سړیو او ماشومانو ته د مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. په دې کار کې مزدورانو ته د زنغوزیو تشې غوټې ورکول کیږي او بیا هغوی په ژمي کې د سوانګ توکو کار ځینې اخلي. یو شمېر مزدورانو د خوست اداري کمپلیکس سره نږدې ډاګي کې د زنغوزیو د غوټو د سپړنو لپاره خیمې لګوي. لدی ډر د خوس اوسیدون کې ولی آزادۍ رډیو ته ویل
دغه نامی په جمع ګټه او خل سوړوي یا خوي په کیر کې ور په بلاوي ماړای ماړای په خاوي کتاغ متاغ پکې د لارګوي مرګوي نه ری پیسې وسنه لري چې می لارګي په وکه وګاتر گئی زمانه چې دای واغه ټاوی نه چې زباوي نو غزای تر تیابي بډای د پوه بری شي دا سونه مزدیرانه د همي ملي ورته تړلې دی افغانستان دای یو غټی لم کې چې زر کچ نو غزای تر تی کړای و سکورم پکړای و
د پکتیا د ګرد سیړی اوسیدون کې حاجی عالم جان چې د زنغوزه یوان د زغوټي خوستره وړي وای
چې یو خو کم بیت کړای دی د غره کې د سډر نه و بل د وچکلی وا د سړو وطن غټه خار غلی د ګرم وطن غټه چې کیمه وا د مار شبل کړي وا ایم خې د خنه در غلی د کیم وطن غټه چې ډاکه وا غړنځای وړ غلای چې دا کیمه کامه کامه غټه کوا د یو غړنځای خر غلای نه او غټه غاټه دو
خوستی کاروباریان وای د زنګوزې په موسم کې دوه درې میاشتې او شمیر خلکو ته کار او ګټه پیدا کیږي.
نو خو فضل حق ده دا پرساکو خو ډېر حق مصرفي ول زکه چې میږي په غره کې وای ول طبيعه د میسا په سلا او خلکو تک مصرفي چې دای د غونځای نه غټه رتیا وي او د یان نشبیا کله روړې یالت شي وچې تو سی وینې چې دلته د زراو خال دی چې وخت د وټ کې وي د غټه بای جګې وي د غریبانو کور کو وشي د میډ پر دغه وشي چې د غونځای سپیر د کو وشي بده ک د
د خوست د زنغوزیو د سوداګریز مارکیټ مشر شاهزاده زدران ویل د پروس کال په پرتله حاصلات شاوخوا 500 سلنه کم شوي، خو به بیا د تیر کال په پرتله ښه دي.
د نغوزی په برکه په د پاریس کول نه سخ کول هغه چې د حاصلات کم دي زیات نه دي د سخیاج په سل کې به ګومان کم کې 15% به ګومان کم کم شوي. دا اکثریت په موسم پر اړه لري اور پر په بارونه پر په دا پر اغلری په موسم پر وی
د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د سلويخ ته 500 زره ټنو ترمن زنغوزی راټولېږي چې د کیفیت لرونکو زنغوزی ډیره برخه د خرڅانه لپاره له هوا د باندې وړل کیږي. سوداګر له چارواکو غوړي چې له چین سربیره عربي هیوادونو اروپا او امریکا سره هم د زنغوزی د صادرولو قراردادونه لاسلیک کړي.
یونیسف روزګان کې لروختي مرکزونو سره د 4.3 میلیونو افغانانو په ارزښت د درملو مرسته وکړه. یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق دغه راز د روزګان ولایت واکسیناتورانو ته شپږ دیش موټر سایکلونه هم ورکړل. په دې اړه دا راپور واوري.
د یونیسف لوري د 4.3 میلیون افغانۍ په ارزښت یا درمل او 6.3 موټر سایکلونه په مرکز ترنکوټ ښار کې د مو په نوم یوې غیر دولتي موسسې ته د یونیسف لخوا څخه وسپارل شو چې هغوی به یې په دغه ولایت کې پر نږدې 6.5 کلینیکونه وویشي. د دغه مرستې یوه مهمه برخه موټر سایکلونه وه چې په دغه ولایت کې واکسیناتورانو ته ورکول کیږي. د یونیسف لوري واکسینرانو ته پر داسې مهال موټر سایکلان ورکول کیږي چې په دغه ولایت کې لتیرو څو کلون رئیسی طالبانو د کور په کور د واکسین د کمپاینونو مخنی ولی چې لاملای په سلو کې دریمه برخه ماشومان د پولیو او نور واکسینونو څخه بې برخې کیږي چې دغه چاري روغتیا پالان هم اندیشمن کړي دي. د ورزګان ولایت مرستيال والي د یاد پروګرام پر مهال د ازادي راډیو دغه پښتنې په جواب کې ویل چې د پولیو او نورو واکسینونو د کور په کور مخول نیول سوي او کله به واکسینرانو ته اجازه ورکول کیږي چې هغه کور په کور واکسین وکړي. د ازادي راډیو ته داسې ویل
خو دا مشکل ستا من د خبر مرد مشران سره شریک کړی دی. انشاءالله دې لپاره به د حل لار راته جوړه کې اجازه به راته وکړي. دا مشکل همدلته دی. موږ دوی ټول وخت سره شریک کړی دی. موږ هم دا خبره تر مشرانو پورې رسولې ده. نو نرمان ویل چې څه وخت به اجازه وکړي.
د ارزګان ولایت د امیر روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی هم دغه پروګرام پر مهال ویل چې په دغه ولایت کې اوس مهال د پولیو او نور واکسینونو سایت پر سایت کیږي چې نږدې 70% ماشومانو ته واکسین رسیږي. خوای د یادو موټر سایکلانو په توزیع سره به په دې برخه کې زیاتوالی راسي.
کوشش موږ هم دا کړی دی مخکې تر دې دغه واکسین چې اول شروع سو هغه مسجد پر مسجد و بیا یو قدم مخته ولاړو چې سایټ ټو سایټ سو د مسجد تر څنګ په یو کوټه یو بل معلوم ځای کې التم واکسیناتوران کښېنی واکسین ورته تطبیقی. نور ما څه کو تر څو پورې چې واکسین کور په کوسې روزګان کې
د مو موسسي ولایتي مسولین د یونیسف له لوري سوي مرسته پر ځای اقدام بولی او وایي چې په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونو دغه مرستې ته زیاتارتیا لرله. د یادی موسسي تخنیکی مسول داد محمد امیدزی وایي د یونیسف له لوري سوي مرسته به د روغتونونو ګڼې ستونزې هوارې کړي. خدای له یونیسف او نورو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د ودانۍ په جوړولو کې هم مرسته ورسره وکړي.
متاسفانه چې موږ شپږ سیل فسیلیټی دی په دې کې زموږ سلویخت کلینیکونه په کرایي کورونو کې خدمات وړاندې کوي. نو طبعا کرایي کورونه او سټانډرډ کلینیکونه چې دولتي جوړ وي خدمات پکې فرق کوي. نو زمونږ هیله ورزو دا چې عامه روغتیا ریاست سره د یم خپل حساب تلاش کړی دا د ډونرانو سره دبليو ایچ او یونیسف سره او د عامه روغتیا محترم وزاره سره دا خبره شریکه شوې ده بار بار سره. او اوس هم هیله ده چې د یونیسف یا دبليو ایچ او یا عامه روغتیا وزارت په دې مورید باندې موږ سره همکاري وکړي چې دا پاتې کلینیکونه چې په شخصي کورونو کې خدمات وړاندې کوي.
بل خو هغه واکسینران چې د یونیسف له لوري سره د موټر سایکلانو مرسته وسو خوشاله دي وایي چې په دې سره به دوی وتوانیږي چې واکسینونه تر ټولو ساحو پورې په خوندي توګه او په خپله درجه کې ورسوي.
د کندوز د امیر روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې ورستوي کې په دې ولایت کې یو خیریه روغتون خپل فعالیت پیل کړی چې بېوزله خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ویل سیوی په دې روغتون کې به د هغو بېوزله ماشومانو تداوی په وړیا ډول ترسره کیږي چې له خپل شکل څخه ځوریږي. نور په دې راپور کې
په کندوز کې یو خیریه روغتیایي مرکز بېوزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د کندوز د عامه روغتیا د ریاست چارواکو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه خیریه روغتیایي مرکز مالی لګښت به هر میاشتې افغانان ورکوي او د شمال ختیځ ولایتونو بېوزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د نوموړي ولایت د عامه روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل ازادۍ رادیو ته وویل
هغه مریضان چې دلته مجانی عملیاتی یعنی په هغې باندې لکونو پیسې مصرفیږي. کترک مریضان دي د سترګو پرده هغه مریضان چې پیدایشي پښې کږي هغه مجانی دي دلته لکه اوس کامچاک ولپچاک مریضان چې هر مریض باندې تقریبا 6000 افغانۍ لګیږي دا ټول مجانی خدمات دلته کوي. د موږ تقریبا 50% مریضان چې هغه مریضان دي پلاني مریضان دي چې باید موږ هلته وخت ونیسي او هلته بسترې میاشتې وکږي هغه مریضان دلته مجانی په وړیا توګه عملیات کیږي.
د دغه روغتون د جراحي څانګې متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې په ترکیه کې ژوند کوي او په دې ورستو کې کندوز ته راغلی ترڅو بې وزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي وایي
راغلم د دې لپاره چې دغه لپچاک او کامچاک ماشومان دلته عملیات کو هغه مجاني عملیات وو. زما نورو ډاکټرانو ته چې هغه په استنبول کې دي په اسلام آباد کې دي یا نورو خارج ملکو ته تللي دي څوک چا سره کار نه لري باید خپل وظیفو ته راشي خپل کارونه همدا خپل ملت ته خدمت وکړي.
څلوېښت کلنې غوټۍ چې خپله 15 کلنه لورې د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه دغه روغتون ته د درملنې لپاره راوستې ده ازادۍ روډې ته وویل
اسې مکتب ته بیرونو اتله ماشومان خبرې ورته کولې دا به ماته په ژړا راغله چې مورې ما جوړه کړه ټول حیوانات جوړ دي ما دغه ځای خراب ده بچا ادرس راته راپوسې دلته لاړه شه جوړېږي درته هغه درسره کوي کورې آباد ما سره ډېره هغه وکړله د خدای جوړه شله یوه روپۍ هم راته وانخیستله.
د شمال ختیځ زون له نورو ولایتونو څخه هم یو شمېر کسانو چې خپل ماشومان د درملنې لپاره دغه روغتون ته راوړي دي د یاد روغتون د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د تخار ولایت یو وسیدونکو احمد خان چې خپل زوی دغه روختون ته د تداوی لپاره راوستي وای
از تخار آمدیم دمیج ما مردم بسیار فقیر بودیم ناتوان بودیم پول نداشتیم که
زما د ماشوم شونډه او تالو چیرې وو ډیر زوریدم پیسې را سره نه وې چې تداوی می ورته کړی وای خو دغه روختون ته می مراجعه وکړه اوس زما زوی په وړیا توګه د درملنې لاندې دی شکل یې اوس ښه شوی زه ډیر خوشحاله یم الله دې دوی ته خیر ورکړي
د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه خیریه روختون د شمال ختیځ زون په کچه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي او په 15 ورځو کې په یاد روختون کې د هغو 200 تنو بیوزلو ماشومانو تداوی په وړیا توګه ترسره کیږي چې د خپل شکل څخه زوریږي شونډې او تالوی چیرې وي او یا هم سخت سوي وي.